په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. تاسو لپاره مو پر بیلا بیلو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي، نو راځي خبرونه ته وغوښ شو. پیښور میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایي چې وایي انتظامیه او پولیس د پی او آر کارډ لرونکي افغانان نه زوروي.
ان شاء الله چې نرمخت د پاکستان د حکومت سیب مدار هغه او په تاکو باندې ان شاء الله چې ټول دي.
د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جرګې سیستم د بیرته احیا لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د عوامي اشتراکي صوبایي مشر دا اقدام غندي.
مرکز په صوبه کې مداخله تواري کوي، دا تلسم ترمیم نه مني، دای نه مني.
او د پکتیا ډاکټران په هغه ولایت کې یو لوی روغتون جوړېدو ته خوشاله دي. هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. ربه شوولنی رپورټ ته په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت دا غا نوټیفیکیشن ستاینه کړې ده چې وایي ل پی او آر کارډ لرونکو سره به نرمي کیږي. دا خبر د پیښور میشتو افغان کډوالو استادو د جولای پر شپږمه مشال لوي ته کړې ده. پاکستان سفران وزارت د ملک ټولو صوبو چارواکو ته د ملک د ټولو صوبو چارواکو ته امر کړی دی چې پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال دي تر هغې نه تنګوي او ته دسه نه وایي ترکمه چې پاغه اکلا د وفاقي حکومت کابینه کومه بل پریکړه نه وکړي. پی او آر کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د جون پر 13مه ختم شوی دی. پاکستان وفاقي حکومت لغې واده د غیر قانوني کډوالو د استلو لړۍ د روان 2025 کال د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل کړې ده. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
پی خبر کې د افغان کډوالو یوې اتحادیې مشر نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سرحدي او قبایلی امور وزارت سفران لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن هرکلی کوي او باید د افغان کډوالو سره دی نوره نرمي هم وشي.
اولنی نوټیفیکیشن کې پاکستان سٹیټ بینک، دویم پاکستان پی ٹی آئی او دریم نوټیفیکیشن چې د ایجوکیشن اوی ته شوی سلورم نوټیفیکیشن چې د هغه د سلور وړ صوبو او ورسره د ګلګت بلتستان اجیګان او چیف سیکرټری اندی ته شوی دی چې تاسو پی او آر کارډ هولډر هغه موږ تنگ وي او هغه پازابوي ما او کابینه ان شاء الله په دې باندې یو فیصله کوي او میاد ور کوي. دا کومه پریکړه شوی ده د افغان مهاجرینو مشران دا ډیر یو شاهین او خوشر اقدام غنی. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغه خو به هدا خوشاله دي د دې خاطر چې دلته په ربو روپی زمنګ افغان مهاجرین تاجران هغه انوستمنت کړی دا وی کاروبارونه لګی دي.
نو موډي ویل چې افغان کډوال دی خپل خوخه ته پرې خودل شي ځکه چې اکثره کورنۍ په خپل هم روان دي.
سنه د بلوچستان نه د پنجاب نه هم دغه خیبر پختونخوا نه اکثره خلک په خپل خوخه باندې دی روان دي او زی اوس ان شاء الله چې نرمخت د پاکستان د حکومت د سیر ندار هغه به کې طب ان شاء الله چې د ورورولۍ او د باهیچاره او هغه د کوم سلويخ کالو ملمستیا چې د هغه به ان شاء الله چې د ورورۍ په فضا کې به ختميږي او په تک خو باندې به ان شاء الله چې ټول زو
د جولای په سلورمه نیټه د پاکستان سفران وزارت لخوا سلور صوبو ګل بلتستان او کشمیر انتظامی چارواکو ته د یو نوټیفیکیشن لاره امر شوی چې پی او آر کارډ مودې ختمې دو باوجود دی افغان کډوال ترغه نه تنګوي چې تر څو د دوی په حق لا وفاقي کابینه کومه بل پریکړه نه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د غیر قانوني غیر ملکی وګړو لدې ملک د وستو لړۍ د اپریل لومړۍ نیټه نه دوام لري او په دې موده کې افغان سټیزن کارډ لرونکي په لکونه افغان وګړي د تورخم چمن او نورو سرحدي لارو باندې پاکستان نه افغانستان ته لیږدول شوي. افغان سټیزن کارډ لرونکو ته سږکال د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی او آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په پاکستان کې خواوشه 8 لکه افغان وګړو ته افغان سټیزن کارډونه جاری شوي و او بیا څه باندې 14 لکه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو UNHCR په مرسته پیوار په نوم کارډونه جاری شوی دی او په زرګونه شمیره کې پکې بې اسناده افغان کډوال هم ژوند کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
پاکستان تحریک انصاف او ملي سلګوند او ځینو قبایلي مشرانو د مرکزی حکومت لخوا په زمشو قبایلي ضلعو کې د جرګې د پخواني نظام د بیرته پر ځای کولو سخت مخالفت کړی دی. دوی ویلي دا اقدام پر صوبایي خپلواکۍ اتلسم آئینی ترمیم او د انضمام پر عمل یو گزار دی. دوی زیاتوي هغه کمیټه هم مستردوي کومه چې د جرګې د بیرته احیا لپاره وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د مشر امیر مکان په مشرۍ کې جوړه کړې ده. بل خاطرونه په اسلام آباد کې د کمیټې په لومړۍ غونډه کې چې د مرکزی حکومت یو شمېر وزیران او د خیبر پختونخوا د گورنر ترڅنګ د غصوبې د پولیسو مشر هم پکې ګډون درلود، پر دې خبره ټینګار وشو چې د کمیټه به له سیاسي او قومي مشرانو او قانون پوهانو سره په سلا مشوره د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د لوړو دکلو صوبای وزیر مینا خان او عوامي نشنګون لخوا هم د جولای پښ پګمه جاري شوی خبر پانه کې د وزیر اعظم لخوا د قبایلی جرګې د بیا بحالولو سخت مخالفت کړی دی او دا د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو او د صوبای خپلواکۍ پر ضد یو ګام او سازش بلل دي. صوبای وزیر مینا خان خبر پانه کې ویلي چې مرکزی حکومت هڅه کوي چې د فاټا انضمام بیرته واپس کړي او دوی قبایلی خلکو ته د حقونو ورکولو پر ځای دوی د سازشونو هدف ګرځول کیږي. مینا خان سره خبرې خو اونه شوې او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی او یو قبایلی مشر اقبال پردي مشال لیډو ته په دې باب وویل.
دوی یو بل ډراما شروع کړې ده چې دوی غیر جمهوری او غیر آئینی توګه باندې د فاټا سټیټس چینج کوي او د دوی مقصد هغه مدنیاتو ته رسائی ده. یو خو د تلسم ترمیم نه پس د صوبایي خود مختاره او صوبې له د فاټا انضمام نه پس د دې چې څومره ډیولپمنت دی یا جغوی یاتیزه موارد دا ټولی صوبې ته توفیس شوی دی. نو دې په وجه باندې د مرکز رئیس اختیار نشتا کاغوی یو 27 ترمیم وروړي او په غیر آئینی توګه باندې د اسمبلی نه د انضمام د واپس کېدو قانون سازی کې خجوده خبره ده. لہذا دا اوس چې کومه ډرامه شروع ده دا د دوی مینډیټ نه دی د وفاقي حکومت.
دوی وایي د مرکزی حکومت ایجنډا په ګډوډې شړو او په ویش ولاړه ده. عوامي نشنګون هم د پریکړه سخت ټوکه کې غندلې ده او وایي صوبې کې اس کلا د مرکز مداخلت او د صوبو په وسایلو د دوی قبضه او صوبای خپلواکۍ باندې گزرنه ونزغمي. د ګون صوبای صدر میفتخار حسین په دې باب لوي چې اولی ماينز او منرل اکټ راوړو هغه کې د ناکامۍ ورستو بل لار خپل کړه. وایي څه ضرورت دی چې مرکز د صوبو په معاملو کې لاسوهنه کوي.
بنیادی سوال دا دی چې مرکز دا ولې جوړو او مرکز په صوبه کې مداخلت ولې کوي؟ تا ته لسم ترمیم نه مني، تا یې نه مني. نو یو ټیک څه کوه هم د دوی خلاف ورزي وکړه. دا دوی مټیک څه کې لګي دا دی بل فرزیدہ اتلسم ترمیم کی چپائی کی دی سر جرگی اختیار شتا جرگی تو خورکاوٹ نشتا رکاوٹ چی دی اغا مینزن مل رستا دی زما کبائیلی بیٹ کبزا کولو تا دی دی یوزل بیا مطلی چی گڑ بڑ پیدا کئی دا غٹ گیم دی ارادتن زمونگ مرکزی صوبائی حکومت او اسٹیبلشمنٹ ای نغوالی چی دا ٹریبل بیٹ نا دی دا سی برقرار وی دی دا مرکز سر اختیار والی او خپل زان تا مطلی چی کی نئی دا پختون قوم خلاف سازش دی دا پاکستان خلاف سازش دی.
دا مومند زلی نه قبایلی مشر او عوامي نشنګون لخوا د صوبای زملې په خوانې غړې نصر مومن هم وای د هر څه واپس قبایل او د دې ولس هغه تور تیرو ته او زور نظم ته د بوتلو یو حصہ ده.
زور زواج زور دستور ته د قبایلی سیم اولل دی خو یو چې دوی په کاردار چې پنځه شتر نن کې موږ سره کومه وعده کړه چې هغه پورا کړه بلکې هغه پورا کول نه شي او نه پورا کړي بیا دوی د حکم په وسایل چې په قبایلی سیمه کې دا نیخ پنیغه د دې ځنه او چتاول غواړي د پښتونخوا نه او چتاول غواړي او دا پس مرکز ته وړل غواړي د اختیار ته وړل غواړي. کدا جرګه خبره ده خو په کار ده چې په دې ټول ملک کې ولې جرګه نه دي ولې پنجاب کې جوړی شي انصاف ور کوي او په پښتونخوا کې نه ور کوي. لکه چې په ملک کې دوه قانونونه جوړول دا زمونږ په وسایلو باندې واپس قبضه کول مرکز ته اختیار ورکول دا د هغه لپاره چې دینو یو کوشش دی.
ولې په دې باب د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی یو رپورټ تر مخه دغه کمیټه وډمبیا غونډه اسلام آباد کې د نهه پورس د انجینیر امیر مقام په مشرۍ کې شوې ده او دغه غونډه کې د امیر مقام په قبایلی ولسوالیو کې د یو موثر متبادل د انصاف نظام د رامنځته کولو په اهمیت ټینګار وکړ. او ویل چې د قبایلی مشرانو او قانوني پوهانو سره به مشوره کړي چې د جرګې میکانیزم د اساسي قانون او عدالتي نظام د چوکاټونو سره سمون لري. هغه دا هم روښانه کړه چې په زم شوي ولسوالیو کې د پرمختیا او د قانون او نظم ښه کولو لپاره وړاندیزونه به د ځایي مشرانو او ولس ته نظرونو سره سم جوړ کړي چې په ځایي پولیس او عدالتونو د کار بوج هم کم کړي. د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټه اولنۍ غونډه کې د امیر مقام نه علاوه وفاقي وزیرانو کې احسان اقبال، تلل چودھری، د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی، د خیبر پختونخوا د حکومت وان بریشر محمد علی سیف، د صوبې چیف سیکرٹری شاہب علی شاہ، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او نور صوبائی او مرکزی حکومتی چارواکو گډون وکړل. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات د هوټلونو مالکان او د هغو د اتحادیې غړي وایي لاغ وروسته چې د جون پر 20مه منګورې ته نږدې د پنجاب مردان 43 سیلانیان د سوات سیند سیلابي اوبو یوړل. د پاکستان پر میډیا او هم پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې خلک یې سوات ته له تګه وویرول. د هوټلونو د اتحادیې په وینا د محرم په چوټیانو کې سوات ته د سیلانیانو ورتګ 80% کم شوی چې له وجې دوی په وینا د هوټلونو کاروبار سخت اغیزمن شوی دی. بلخو حکومتي چارواکي وایي د معمول مطابق د موسم په اړه معلومات خپروي او اړوند ادارو ته ویلي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار ووسی. د نیاز احمد خان دا رپورټ ورو.
د سوات بیزاګټ بای پاس د هوټل مالک عمران خان وایي چې د جون په 20مه نیټه په سیند کې په سیلابو بو کې د سیلانیانو پیښو وروسته د پاکستان میډیا او بیا په ټولنیزو رسنو د سوات داسې عکسونه وړاندې کوي لکه چې سوات کې د سیلانیانو ژوند خوندي نه وي. دی وایي چې هر کال دوی د محرم په چوټیانو کې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات کوي، ولې سخت کال د سیلانیانو تګ ځکه کم شوی چې د سوات سیلګرۍ په اړه د دروغو خپرونې خورېږي.
زړې ویډیوګانې شیر شوې 2022 ولا 2010 ولا، نو داغه سوات بالکل خالی شو. دا خو په سوات کې نور سشتنه نه انډستری شته نه سه دومره غټ اګریکلچر سره اوس دغه لږ ډېر ټوریزم دی، داغه په وجه د خلکو روزګار روان دی. نو یوازې د هوټل وال روزګار نه دی، هوټل کې امپلایز دي، داغه امپلایز سره خاندانونه وابسته دي، داغه سره بیا ترانسپورت وابسته دي، داغه سره بازار، دکانداران، ګروسري والا، سبزی والا، فروټ والا، ګاډی والا دا وابسته دي. نو د دې افواګانو په وجه سوات باندې دونه غلط اثر پرېوتو چې هوټل مکمل خالی، روزګار د خلکو خراب، بیا په کې د انکروچمنټ اپریشن شروع شو. داغی سر سومره روزگار والا او سومره داغی امپلایز او اغی لاړه په کورونو کې نهسته، نو دې اثر ډیر غلط پرې وته او ډیر غټ نقصان شو. زما په خیال نه دی چې دا دومره زر دا نقصان بیا د دې ازاله وشي.
د سوات سیلانی سیمې کالام هوټل اسوسییشن مشر عبدالودود وای چې د سوات په منګوره کې د سیلانیانو سره یو پیښه کیږي، بیا وروسته حکومتي چارواکي د تجاوزاتو په نوم اپریشن کوي. دې ترڅنګ د ضلع سوات انتظامیه خبرداری جاری کوي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا سوات کې سیلابونه راتلی شي او موسم به خراب وي. دې سره د کالام 600 نه زیات هوټلو مالکانو او کاروندان متاثر شوي.
سوک پر اڑے پر فروٹ خرچی، سوک سبزی خرچی، سوک جوس خرچی، سوک سوپ خرچی، متاخر ہے سارا جو ہم دخل بچو تھا دغا رزق دا گٹی دے دا کوشش کی پتہ ہو جے پر دا کلام کی کم خریداری کے داری زوار کی زرگون خرچ دے روزگار پر واپس تو اخر روزگار کی تو تشوی دے بہت زوم دا در سے کی دا کم سیاحت پر کو کٹے کی دی مخالف کی مخالف سے اقدامات کی جتا سو کی سب گارنٹی ور کم کی یو زی کی عمر کا وقت تھا وہ زوم تا اصل بنیادی تھا میڈیا دا پرنٹ او دا الیکٹرانک او دا سوشل میڈیا دا پروپیگنڈا ہو جا تو زارے نقصان
منگوری په بای پاس د سیند په غاړه د هوټل منیجر عبدالکریم چې د لسو کلونو راهیسې د هوټل روزګار کوي وایي چې دا وخت په ټول ملک کې ګرمي زیاته ده. د کراچۍ او لاهور نه زیات سیلانیان په دې موسم کې د سوات سیل کوي ځکه چې هغه سیمو کې د ګرمۍ چوټیان وي، خو د یرې خپرونې او په ټولنیزو رسنو د دروغو ویډیوګانو دوی کاروبار 80% متاثره کړی.
80% خلک چې کوم دی تش افواګار دلاسه پاتې شوې نه راغلي. حالانکه دا سوسو ګورې سوات کې حالت بالکل نارمل دی. د دریا وبسین باندې څنګه کوم دی سوات سیم بالکل نارمل روان دی، روډز برابر دی، حالت ټیک دی، هیڅ څه قسم مسله نشته. خو صرف د غلط افواد دروغ د افواد خورې د وجه نه خلک کوم دی مایوس دي، یریږي، ناراضي. خو دا د زمونږ کاروبار تقریبا 80% کاروبار زمونږ ډاون کړای دی.
دا خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای خبرداري جاری کړې چې د جون 15 نه تر 11 پورې د سوات په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تیز باران، سیلۍ او توبان راتلی شي. په سوات کې د اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي او سیلګرۍ محکمې ترجمان سید الرحمن په دغه اړه وایي چې دغه د معمول مطابق خبرداري ده.
دا صرف د سیلانیانو د اویرنس لپاره کوي چې تاسو خپل ژوند محفوظ کولو لپاره د سیند غاړې ته مزه کوي. باران نه یو که نه یې، خو د سیند غاړې ته تک چې نه غني پکا ارزګه چې د عموماً داسې خبرونه راځي چې یاره سیلفیانې وکاږي یا څوک د سیند په غاړه باندې کینی خپو خوېږي، نو هغه بیا د سیند په لمبو کې چې دی نو هغه غرق شي او قیمتي ځانونه ته چې دی نو زیان ورسي. نور سوات چې دی نو پوره امن دی. په سوات کې هیڅ داسې قسم مسله نشتی. اوس هم دنیا ټورست چې دی نو راځي، د محرم چوټیانې دي، خلک راځي، ګروپونه راځي، کلام کې چې دی نو ګڼه ده، بحرین کې ګڼه ده، دا شنګبین جبه ده، ملم جبه ده، پای کې خپوره رشته ګڼه ګڼه ده، خلک راځي د فیملی سره، د بچو سره.
بلخوا د ضلع سوات انتظامی مشر ډیپټي کمشنر سلیم جان لخوا هم د سوات و تحصیلونو مرستیال کمشنرانو ته او نورو ادارو ته هدایت جاری کړی شوی چې د موسم خرابتیا له وجې دې چمتو وسی. د سوات په سیند کې په لمبلو او کشتۍ چلولو بندیز لګولای شوی او هنګامي حالاتو لپاره چمتو اوسېدو هدایت جاری کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د خبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغه عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم علتونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. ځینې سیاستوالان بیا وایي چې د سیاسي نوعیت قضیې هم د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ځي چې ورسره د دوی په خبره د عدالت وخت ضایع کیږي او د زیاتو مهمو او حساسو قضیو په فیصله کولو کې وخت لګي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاشت په خپل شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنډ ښکار 1,850 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنډ ښکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزاري، 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روان دي. په پېښور کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته وویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیاتره مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسي چې آیا دا مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي کنه چې لامل ځنډ راځي.
چې خلک سیول نیچر ډسپیوټ وي، کریمینل کې کنورټ کې، د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی، د دې لپاره مجبور کی چې دې د دې کس د خواهشاتو مطابق، د دې د ډیمانډ موویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کی. نو چې کوم د انسداد د جګړې قانون دی، داغه مطابق په سپیډي ټرایل کیږي، روزانه به پکې تاریخ وي، کو وکیل د وجه نه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دوه نه مسلسل دوه تاریخونه وکیل بدل کړل، داغه وکالت نامه به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې لپاره په قانون کې دیښدي چې سپیډي ټرایل کیږي، زر انصاف ورکړي کیږي، خو هغه امپلیمنٹ کیږي نه زموږ په ملک کې. د دې لپاره په دې قانون کې سیکشن 27 د ATA او پای کې د دې وجه نه دای خدي، چونکه په دې کې سزاګانې سخت دي، ټریلونه سخت دي، ضمانتونه پکې نه کیږي. د دې د وجه نه قانون جوړولو والا په دې کې دا یو شکر مخې دی کو یاره چرتا ٹرائل ختم شي او عدالت دې نتیجې ته ورسي، چیرې دا د غلط دعویدارۍ د غلط تفتیش د جانبدارۍ د تفتیش د وجه نه دا یو بوګس کیس جوړ شو، دا ملزم په جیل کې وساتل شو، سرکاري مشینری عدالتي مشینری غلط استعمال شو، نو د لسر 27 ATA لاندې د اختیار چې دغه پولیس والا له باقاعده سزا ورکړي.
د جولای په لومړۍ نیټه د سپریم کورټ په ویب پاڼه خپور کړی شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 55,000 سیوا کیسونه د ځان ښکار دي. سپریم کورټ وایي چې روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې له 8,000 زیاتې مقدمې حل کړې دي چې 3,000 پکې د ځان ښکار مقدمې وي. علامه کې ویلي شوی چې تیر درې میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 50,000 نه زیاتې نوې مقدمې هم ترتیب شوې دي. دا پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیات تر کیسونه سیاسي وی کوم چې تره غره عزت عدالت ته واړول شي، چې ورسره د کیسونو شمیر هم سیواشي او پخوانی کیسونه نور هم د ځان ښکار شي.
راجستان هم FIR بلکې خاص کر نه هم مینه پسې شوی دی، هغه کې که تاسو ګورئ د 780 پکې ډېر زیاته راغلی ده. یو غټ نقصان خو دا دی عدالت ټایم ضایع کیږي، او چې کوم ایکچوال د دهشتګرد کیسز دی، چې کوم دهشتګرد دی هغه افیکټ کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 کم دیش نمبر ده، او په جنوبي ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5 مقام کې دی. په پیښور کې وکیل فضل شاه ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی، د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو له وجې هم د ځنګ کار کزی سیوا شي.
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی، هغه ستینو په چټۍ باندې شو، هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي. وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې، نو که یو وکیل سه په بل عدالت کې مصروف دی یا هغه په نور څه وجوهاتو باندې عدالت ته نه راځي، نو دغه هم یو وجه ده چې د کیس د هندل کولو مین نو هغه د پولیس قانون هغه لپاره خپل ټایم عمر کړی چې په دومره ټایم کې به تاسو تفتیش پوره کوئ. د دې خبرې نه هم انکار نشته چې د پولیس باندې کومې ذمهداري دي، پولیس باندې کوم کارونه دي، نو هغه هم د هغې د وخت نه یا د هغې د کیپاسیټي نه ډېر زیات دي. روزانه بنیاد باندې دلته دهشتګردي کیږي، دلته قانون هم ماتیږي.
د پیښور های کورټ د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د ضلعو په عدالتونو کې د 2,00,000 نه سیوا مقدمې د ځنډ ښکار دي. د ترګرۍ ضد عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترګرۍ ضد عدالتونو په روانو قضیو کې 19% کیسونو کې سزا اورول شوې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر 4 د دې سازمان د کارپوهانو د مندونو پر اساس بیان کې وویل چې په ایران کې سلګونه افغان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 340,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کل تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. تهران له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سلګونو کسانو نیول یې تایید کړي او دا راز یې په وروستیو کې د افغانانو ایستل په بېساري ډول زیات کړي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو او مذهبي او توکمیز لږکیو سره پر توپیر پالنې د هغوی پر نیولو او پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر 4 د هغو کارپوهانو د موندنو پر اساس په بیان کې ویلي دي چې په ایران کې سلګونه افغانان او لږکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. پیران کې د افغان کډوالو پر ضد تاوتریخوالی پیښې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې 13 میاشتې تهران د ایران پر پوځي اهدافو او اټومي مرکزونو د اسرائیلو د بریدونو په غبرګون کې بهرنیان تلبیک ته په جاسوسۍ تورن کړل. له دې سره سم تر ډېره هلته میشت افغان کډوال له ستونزو نیولو او ان د عام وګړو له تبعیض سره مخامخ شول. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا پکې ځینې عام ایرانی وګړي او ایرانی امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي، وهي، ټکوي او توهینوي. مشال ریډیو د هغو ویډیوګانو کارواله نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ له جګړې پیلېدو راهیسې تهران د 3 کردانو په ګډون لږ تر لږه 6 تنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. بیان کاږي د ټولنیزو رسنیو د کارونکو، خبریالانو، د بشري حقوقو فعالانو، بهرنیو وګړو په ځانګړي ډول افغانان او د بهایانو، کردانو، بلوڅانو او اهوازي یا خوستانی عربانو په څیر نسلی او مذهبي لږکیانو سلګونه وګړي له اسرائیلو سره د همکارۍ یا جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د نیول شوو کسانو د قضیو چټکولو په اړه د ایراني او چارواکو پر بیانونو هم زخته اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې له دې سره هغه کسان د مناسب قانوني بهیر له ترسره کېدو پرته د اعدام یا سزا له لا زیات خطر سره مخامخ شوي دي. دوی ویلي د ایران پارلمان اوس پر یوه داسې قانوني مسوده کار کوي چې پکې د دښمن حکومتونو لپاره جاسوسي، فساد فی الارض یا په هیواد کې د فساد خپرول بدل غواړي چې د سزا مرګ ده. تهران لا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سړي دی ویلي، خو د سلګونو کسانو نیول یې تایید کړي او دا راز یې په وروستیو کې د افغانانو ایستل په بېساري ډول زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 340,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کال تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستنیدونکو چارو کمیشن هم وایي چې له ایرانه هر ورځ زرګونه کډوال وطن ته لیږدول کیږي. د کمیشن په وینا یوازې د جولای پر 2 نیټه 15,000 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ورېخمو پله للارې افغانستان ته واوخته. ایرانی چارواکي وایي د جولای تر 6 نیټې پورې بی اسناد افغانانو ته ضرب الجل ورکړې ده چې خپل وطن ته واپس شي او تر هغې وروسته به د کډوالو د ایستلو لړۍ لا پسې چټکه شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي ایران یوازې په جون میاشت کې تر 2,15,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدولي دي. سازمان د جون پر 10 په یو بیان کې وویل ایران ډېرې کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د جون پر 6 په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیکرلی سره د لیدو پر مهال نوموړي غوښتنه کړې وه چې افغان کډوال دې په تدریجي ډول او د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته ولېږدوي. ایرانی سفیر هغه مهال متکی ته ویلي ول چې د کډوالو موضوع به له خپل حکومت سره شریک کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال لري ته غوږی اوریدونکو د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې دیوه دیش بستریزه روختون ودانیز چاره بیرته پیل شوې دي. د دې روختون د چارو د بشپړولو د وسایلو امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. د طالبان حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټولو هغو سیمو ته خپل خدمتونه غځوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
دا پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لره پرتی دي سپین صحی دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ الته کلینیکونه جوړ کو، روغتونونه جوړ کو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لره مسافا کې پراته وي، د دغه دی ایش تاسو ډیر مستحق وي.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه آپریشن تھیٹر ولرو. دا دمون یوازنی ارمان دی او دا به دمون غټ ارتیا پوره کی چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلایکا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د فاروي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم داسې ډاکټران غواړو او سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبت لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له لرې یو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مومندو د پلانګار اوسیدونکو خوشاله دي چې دوی د سړک د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د سړک شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږد دی او د سرګرای لپاره مشهوري سیمې یوسف بابا ته غځېدلې ده. دغه سیمې خلک وایي د سړک له جوړېدو سره به نه یوازې سیلګري به د وکړي، بلکې کروندګر به وکولی شي خپلې سبزیانې پر وخت او کم مصرف مارکیټ ته ورسوي. د مومندو د سی این ډبلیو محکمه وایي د سړک د بیا رغونې چارې به په 3 پړاوونو کې ترسره کیږي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د یوسف بابا او شاوخوا کړو ته وتلې سرک بیا رغېږي. دغه سرک چې ټوله فاصله د پلان غار د رنگ چوک نه 1.5 کیلومتره ده، شاوخوا 45 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې کار روان دي او د سیمه خلک وایي دې سره امکانات شته چې کاروبار ته هم ډېره وده میلاو شي. نور نواب هم د ترکۍ کلي پلان غار مومند اوسیدونکي دي او هغه هم د دغه سرک نه په استفاده کوونکو کې شامل دي.
روزګارونه دې سره تړلې شوي دي نو هغه ټولو ته فائدہ ده انشاءالله. او زیاتره خلک چې کوم دي زمیدار زمیداری سره وابسته دي، هغه ته په مال وړلو کې یا راوړلو کې کوم چې فصلونه به تیار شو او به به تنګي سبزی منډي ته په خبر یا راولپنډي ته وړل اسلام آباد ته، نو هغه کې به ورته ډېر مشکلات دي. لا روډ د واجی چې دا جوړ شي نو یو خو به دغه ډېره غټه فائدہ زمونگا علاقے تو اسی بل سلگری چکم دے صرف دمومن دونوں ور سرا چکم خوشا ضلع دی کاغ کی چار سدا دو مردان دیو ملکان ددی زنون پہ خبر نہ داغ بہم دیر پو آسانتے باندھی بے داغ سب بابا ترازی وہ سوچوں کی ضرور دوا جنا مشکلات ور تڈیر زیت
غرد محمد مشرقی تحصیل دے لا مشرق تے ملاکن شمال تے باجوڑ جنوب تے چار سدا او مغرب تے دا محمد پنڈیال تحصیل آباد دی پڑانگر کے تر ٹول الوی اخلی اچت ورنہ دیوسف بابا دی حغل تہم دیوسف بابا پنم زیارت ہم دے خلیل عثمان خیر دا پڑانگر دا زوانان و دا تنظیم یوم شر دے وہاغا وائی
دلار دلا سڑی رستن جو سر مخیو بینی الان کے علاقہ دا کدا شکر شکر لحاظ سروالے نوڑے رضایت اخلی علاقہ دا کو د کاروبار لحاظ سره والے نوم دا د غروډ چور ته کوښنو کاروبارونه به هم ور سره خشي نو د لار رات ډی رغټ ستونزې دي دا مین غټ لار ده نو کچری په دې باندې کارو شو دا په خش ولا نو زمونږ د عوام دا به د یو لوی مصیبت او د یو لوی دا به یو لوی ستونزې دا به حل شي
یوسف بابا که هڅه داسې آبادی نشته خو له هغه نه پورې غاړه په تاترین او تورتم نو میسمو کې آبادی هم شته او هغه ته بل لا په خو خلکو اپیم کړل اغل تا دا دوازار و لسم نورستو اپیم کرل خو بند شو خود اپیمو دا نکرل و بدل که دا سبزیانو او نورو فصلونو سرکاری مرستونو هم دا خلق محروم دی زی خلق وای چه اغل تا باید سرکاری ادارو تا عمله هم برو لگل چی او دا سرک دی هم ورتا جور شی چی دا دوی دا سبزیانو روزگار دا زدکون کو او مریضانو سکولونو تا او روختونونو پا تک دی ورتا مشکلات هم ختم شی دا پلانگاری و بلوسیدون که تاریخ زمان مومن وای
زمږه ایریا دا سفر او اقواد سیلې پټې نو دا ډېر خوښسته او حسینه علاقه دا چاغته لکه دا تاګ لارې نشته دي نو کدا سړک ورسې د غسین غاړې ته بل د دې سره سره بل غټه فائدہ بده وشي چې مونږ په مومند باندې چې کوم مین سړک ته دغه نه زمږه دا ګندا او ټونه وګي کنه باجوړ ته چوک زی نو دلته مونږ ته مخامخ چې کوم دې د باجوړ ارنګ برنګ تحصیل لګنه نو تقریبا د دې نه دا د شکر څه دینه چې تر
جوڑی گی پرشی البتہ راتلون کے دو پڑاؤں نو دپارا چی صوبہ حکومت منظوری ور کے دا بیا رغون کار بور باندھے شورو کی یاد دبی چی دغه سرک د مومنډیم دو پروجیکٹ د فنڈ جوڑی گی شاہ نواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
د خیبر ضلع د زراعت یا د کرکلی څنګه وای چې هلته د وګدې مودې بدمنې لامل زرگونه اکڑ ازمکه چې شانه شو وا او زراعت مکمله توګه لمنځه تللې او اوس یو وار بیا د نړیوالو امدادي ادارو په تخنیکی او مالی مرستا هلته د زراعت نظام بحال کړی دی. دوی وایي په تیرا او باړه کې کروندګرو د اکسپورت معیار سبزیانې هم تیاری کړي او یو شمېر سوداګرو ترې اخیستي او بهر ملکونو ته لېږدولې دي. په باړه او تیرا کې ځینې لرې پرتو سیمو خلک بیا شکایت کوي چې هلته اوس هم یو شمیر زمکی شاڑی دی پکار دا چی دا هم ورطا دا کرکیلی جوگشی پا دیر لی تفصیل دا فرهاد شنواری پر رپورٹ کی اوڑو
دا خیبر ضلع زراعت محکمه مرستیال ډایرکټر زیول اسلام داوړ مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تیر بدمنه کې زپل شو سیمو باړاو تیرا کې په سلګونه کړه ځمکه هواری کړي او هلته کروندګرو د دوی په تکنیکی او مالی مرستا یو شمېر فصلونه کرلي او په لوی مقدار کې پیداوار ترې حاصل کړای.
چې مونږ باغونه د زیتونو باغونه 300 اکر مونږ باغونه ولاګول 60,000 مونږ په تیاریا زیتونو کلم کاری وکړه او د زیتونو مشین راغلو ان شاء الله چې پابا د مونږ تلو باسو د سپتمبر نه باندې شنه د مونږ د زیتونو پیداوار شروع کیږي. د شوکول موسم چې کوم د په سپتمبر کې شروع کیږي او د زیتونو مشین باندې شنه مونږ په باډا کې لگاو مونږ په باډا ایریا او په دې جمرو دې ایریا او په دې باندې مونږ په سن فلاور باندې ډیر کار وکړو. کوم ته چې سورج مکی وی سورج مکی مونږ په 300 اکر باندې وکړل او هغه پیداوار راغلو. حالته بیا مختلف ارګنایزیشن راغلل هغه په خپل غنه ورته ولاګول چې تیر کال او خلکو په خپل ځان ته تل ته وبسل خارتیا کړو یو انټرپرایز ډیولپ شو.
نو موډي ویل چې په باډه کې د خ معیار سبزی کرلی او کاروندګرو نه یو شمیر سوداګرو اخیستي او بهرې ملک ملکونو ته هم ایکسپورت کړي.
مونږه په سبزو ډېر کار وکړو، سبزی ورټیکل سبزی چې کومه دو چې کومه پاس خېجي پاکې ټماټر ماټر کریلا ایون ته دا ویلا شي چې د ماټر کا په باړه کې مخکې په 20 ایکر باندې کار شول، اوس د 50-60 ایکر تا ورسېدل، ځکه چې خلکو هغه انکم وکتلو. او ایون هغه ته به پاته وي چې د باړې ماټر او کریلا دا خو دوبی قطر یو ای دیتا غا شوا ایکسپورٹ شوا. مزه بھائی بلا خبر آتا ہو کہ ماٹر چه کم دلتا نا ایکسپورٹ شول دے باڑے نا باہر چه کم ٹریڈر قذافی ٹریڈر ایکسپورٹ کری دے کے دے باڑے ماٹر پہ ایک نمبر باندے راغل دوائم نمبر باندے کلام والا ماٹر راغل. مونگا پا باڑا کے 10 کنال باندے پا ٹرائل بیسیز باندے مونگا ادرک چه کم کاؤو کرلی دی انشاءاللہ، کوشش پا بھی انشاءاللہ مونگ پا دے باندے خک کارو کو دا مونگا کامیابی طرف تا بوزو. دے سر مونگا باقاعدہ لاہور چه کم ایکسپرٹ فارمر دے سر مونگا باقاعدہ لینک کری دی ہو
دا باڑی ولسی وگڑی وائی چه پا زنی لر پرتوسی موکی وس هم کروندگر دا زراعت محکمه لخوا دا وسایلو ورکولو نا محروم دی او پکار دی چه طولو لر پرتوسی موتا تخمونا او اوزار ورسوی او زمک ورتا هوا رکڑی. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې یو شمېر کروندګر یې له غیر قانوني فصلونو کرلو څخه راګرځولي او د بانګو او کوکنارو پر ځای اوس قانوني فصلونه کري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی او ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع دا رپورټ او بیا هم د بادشاه جان له مزاره او هلته د کوالای لیوه محفله د عزت ګل په غږ یو کوالی مهم درته ساتلې ده. د پیښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشا پر مزار د کوالی لپاره غونډېږي. د کوالای د محفل منتظم ماسخان وسال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دی. دا پکې چار جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې کوالي سوپیانه کلامو حمزه بابا ډېره شاعري پکې راغله که نه. هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه، او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه، رحمان بابا، خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د کوالای په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زی بیا پاس کې دلته کې دا زی آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم زی دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده، دلته هم دا کوالی کېږي. دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله کوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي، خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آدابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي. Yeah.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قامي دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دوی دښمن دی قامي.
تبلغ غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
جگنا
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.